خبرو تمرکز د افغانستان سوله او جګړه ده. د سولې په خبرو کې د پاکستان د ونډې په اړه، په حکومت کې دننه د دوو مختلفو دریزونو او نورو مسایلو په اړه هم یو راپور لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لمړی د خبرونو سرټکی. هندوستان هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر په سپتمبر میاشت کې په کابل کې کېدونکې اقتصادي غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر سر د اعتراض په توګه برخه نه اخلي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقانی شبکې او د طالبانو د پېښور شورا دیرش غړي نیولي دي. او د عراق په لویدیځ کې د یوه سنی اکثریت ښار ښاروال وایي د اسلامي دولت سخت دریځو د دې ډلې پر وړاندې په لاریون کې 200 برخه اخیستونکي په نامعلومه ځای کې بندي کړي دي. د خبرونو تفصیل. هندوستان هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر په سپتمبر میاشت کې په کابل کې کېدونکې اقتصادي غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر سر د اعتراض په توګه برخه نه اخلي. په کابل کې د هندوستان سفیر امر سینها له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج کابل ته ځکه نه ځي چې هغه په نورو غونډو کې مخکې له مخکې مصروفه ده. د ده په وینا دوی په دې اړه د روانې میاشتې په سر کې افغان حکومت ته هم ویلي وو. د ښاغلي سینها په وینا په کابل کې په کېدونکې اقتصادي غونډه کې به د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال برخه اخلي او په همدغه وخت کې به د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر په نیویارک کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره ویني. په دې اړه د سبا سهار په پښتو او دری خپرونو کې تفصیلي راپور خپرو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقانی شبکې او د طالبانو د پېښور شورا دیرش غړي نیولي دي. دې ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نیول سوو کسانو د کابل په وروستیو حملو کې لاس درلود او پر 14 نورو مهمو اهدافو یې هم حملې پلان کړې وې. د خبر پاڼې له مخې نیول سوو کسانو هوډ درلود چې په ولسمشرۍ ماڼۍ په شش درک کې د ملي امنیت پر اداره، ملي دفاع وزارت، د امریکا پر سفارت، د کابل پر امنیه قوماندانۍ، ملي شورا او خاتم النبیین پوهنتون حمله وکړي. دا کسان په داسې حال کې ونیول شول چې په دې وروستیو کې د کابل په بیلابیلو ځایونو کې انتحاري حملې وسوې. اجرایه ریاست وایي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به پاکستان ته ونډه ورنه کړل سي. د اجرایه ریاست مرستیال ویند جاوید فیصل نن خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې له پاکستان څخه هیڅ ډول تمه نه کیږي، خو نوموړي ونه ویل چې د سولې دویم پړاو خبرې به کله او په کوم ځای کې ترسره سي. له دې خبرو داسې ښکاري چې افغان حکومت په هغو ژمنو ولاړ دی چې ویلي یې دي. له طالبانو سره د خبرو لپاره له پاکستان څخه د منځګړیتوب غوښتنه نه کوي. د هرات ته حوزوي روغتون چارواکي وایي چې د یوې خصوصي لیسې 13 زده کوونکي او یو شمېر ښوونکي مسموم سوي دي. د دې روغتون مطبوعاتي مسؤول محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې مسموم سوي زده کوونکي انجونې دي او ټولې روغتون ته انتقال سوي دي. نوموړي وویل چې دا پېښه درسي صنف ته د ګازو د انتقال له امله رامنځته سوې ده. اوس یو څو بهرني خبرونه. د عراق په لویدیځ کې د یوه سنی اکثریت ښار ښاروال وایي د اسلامي دولت سخت دریځو د دې ډلې پر وړاندې په لاریون کې 200 برخه اخیستونکي په نامعلومه ځای کې بندي کړي دي. دغه ښار د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې دی. عماد الرشاوي چې په انبار ولایت کې د رتبه ښار ښاروال دی وایي ځایي اوسیدونکي بیره لري چې ښایي دغه 200 بندیان به د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې لخوا وژل سوي وي. رشاوي وویل چې په رتبه ښار کې د اګست په 9 هغه وخت نه آرامي پیل سوه چې د داعش ډلې غړیو یو ځایي اوسیدونکی د قومي شخړې له کبله وواژه. هنګری د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر لاریون فابیوس هغه انتقاد رد کړی چې پر بوداپست کې جرمني او نورو اروپایي هیوادونو ته د زرګونو په ناغوښتونکو د اوښتلو په اړه کړی و. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر زیجاتور پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د بې ځایه قضاوتونو پر ځای به دا شوي چې څوک د اروپا لپاره پر یوه ګډ حل موندلو توجه وکړي. زیجاتور دا خبرې له هغه وروسته کړې چې فابیوس وویل په دې سره چې هنګری په دې وروستیو کې له سربیا سره پر خپله پوله شاوخوا اغزن سیم تاو کړي، دغه هیواد د اروپا د ګډو ارزښتونو درناوی نه کوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان وړاندیز کړی دی چې که اړتیاوې د هیواد پوځ ته د اجازه ورکړل سي چې دغه هیواد ته د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ننوتلو مخه ونیسي. زیمان پرون په خپله وینا کې فریکوینسي یدنا رادیو ته همدا راز وویل چې اروپا ته د مسلمانانو پناه غوښتونکو ورتګ په دې لویه وچه کې د اسلامي سخت دریځي احتمال زیاتوي. د چک جمهوریت له هغو هیوادونو څخه دی چې له مسلمانانو هیوادونو څخه د پناه غوښتونکو له ورتلو سره مخالفت کوي. د اوکراین پارلمان په ازمایشتي توګه د ولسمشر هغه لایحه تایید کړه چې له مخې به یې په اساسي قانون کې بدلون راسي او د اوکراین په ختیځ کې جلا غوښتونکو ته به زیاته خپلواکي ورکړل سي. په نننۍ غونډه کې د ثبت سوي 318 وکیلانو څخه ټولو 215 کسانو د دغې لایحې ملاتړ وکړ. دغه لایحه د اوکراین د ولسمشر پیتر پوروشینکو لخوا د فبروري میاشتې د مینسک د اوربند له موافقې له مقرراتو سره سمه وړاندې سوه. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او رایي قدر من اوریدونکو د دې خبرې مجلې په دوام کې راپورونه خپرو. و به وری چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار پاکستانی مشرانو ته ویلي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې حمله ورته د منلو وړ نه دي. آیا لویدیز پر پاکستان د فشار راوړو هڅه کوي او آیا افغانستان له دې فرصت څخه د سولې په ګټه کار اخیستی شي؟
دغه رقم ته لږ فشار د خارجیانو کي او نور افغان دولت موقع نه سالمه استفاده وکړي. زما په اند به په دې راتلونکي کال کې په دې ښه صلحې زیری ولرو.
له بلې خوا د سولې په خبرو کې د پاکستان د ونډې په اړه په افغان حکومت کې دننه د اختلاف نښې رابرسیره شوي دي. د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا شپږمه غونډه ډیر ژر په کابل کې جوړیږي. پر نورو راپورونو سربیره یوه بله په زړه پورې موضوع هم لرو.
خلک زموږ دوستان دي او بیا مسلمانان دي، یو اشتباه سوې ده، بل بخښنه کې ګناه نه سکه، موږ بخښنه وکړو. خیر ده، در درنځ موږ په غاړه واخلو، بیګم سخت دی.
د ځوان د پکتیا پوهنتون په دروازه کې د اعتراض خیمه درولې او له خپلې کورنۍ څخه له تربرو سره د یوې زړې دښمنۍ ختمول غواړي. اوریدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبری مجله اوری په مخړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار پرون د پاکستان له صدر اعظم د پوځ له لوی درستیز او د ملي امنیت له سلاکار سره په افغانستان کې د سولې د بهیر د بیا پیل او همدارس د هند او پاکستان د اړیکو په اړه خبرې وکړې. سوزان رایس پاکستانی چارواکو ته وویل چې په پاکستان کې د ډیر طالبانو له لوري په ګاونډي افغانستان کې حمله د امریکا لپاره په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. د موضوع تفصیل د اسمت څروان پر راپور کې.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان له صدر اعظم او لوی درسي سره په کتنو کې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیلولو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې پروسه وروسته له دې چې د طالبانو د مشر مړینه اعلان شوه ودرول شوه. د جولای په 1 د پاکستان په مری شارګي کې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د افغان حکومت او طالبانو د وروستیو خبرو د زمینې د برابرولو په خاطر پاکستان وستایا او ویل چې امریکا د افغانانو په مشه د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ له یوې خبر پاڼې سره سم میرمن رایس له پاکستانه په کلکه وغوښتل چې په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره په خپله خاوره کې د تیرورستانو د پناه ځایونو د ختمولو لپاره هلې ځلې وکوي. په همدې حال کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د جګپورو امریکایي چارواکو په قول وویل چې میرمن رایس له پاکستانه وغوښتل چې تروریستان پرې نشي چې د پاکستان له خاورې څخه په ګاونډي افغانستان کې د تروریستي عملیاتو لپاره د یوې اډې په توګه کار واخلي. د وال سټریټ ژورنال د راپور پر اساس امریکا پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که د حقانی شبکه ونه ځپي د امریکا 300 میلیون ډالري پوځي مرسته به له لاسه ورکړي. د ورځپاڼې د راپور پر اساس امریکایي چارواکي وایي چې د حقانی شبکه د پاکستان د پوځ له استخباراتي ادارې سره نږدې اړیکې لري. د افغانستان حکومت د کابل د وروستیو بمی بریدونو په خاطر چې په سلګونو تنه پکې مړه او ژوبل شول پاکستان غندلی او ویلي دي چې دا بریدونه په پاکستان کې تنظیم شوي وو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس پاکستاني مشرانو ته په دې اړه وویل موږ د افغانستان د حکومت له اندېښنو سره ځان شریک بولو. دا قطن دا منلو ندی. دا تروریستان و سخت دریزو حمله پسی مکی دا اختلاف پر یو کلیدی عنصر بدل شویدی. لگواندو یو هیوادون و واشنگتن سر دا پاکستان داری کو لپاره لدوغو چلنجون نو سر مبارزه دا اسلام آباد لپاره خورا مهمه ده. دی پا این حال که ول چه حاضر دمه دا واشنگتن و اسلام آباد اری که دیری خیدی. وال ستریت جورنال لیکلی د سیاسي چارو کارپوهان باور لري چې امریکا له پاکستان غواړي چې د حقانی شبکې مشان وزپی ځکه چې واشنگتن پوهیږي چې د دې شبکې مشان په پاکستان کې په آزاد توګه فعالیت کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار پاکستانی مشرانو ته خبرداری ورکړی چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې حمله د امریکا لپاره د منلو وړ نه دی. کارپوهان د میرمن رایس دا څرګندونې پر پاکستان د نړیوالو د فشار زیاتېدل ګڼي. په همدې حال کې د ولسي جرګې مرستیال هیله کوي چې پر پاکستان د سیاسي فشار راوړل به په هیواد کې د سولې په ټینګښت کې یو ګټور ګام وي. د ولسي جرګې مرستیال نذیر احمد زای وایي پاکستان باید په دې پوه شي چې تروریزم نه یوازې افغانستان بلکې ټولو ته په زیان دی او باید جدي مبارزه ورسره وشي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال صفي الله ستانکزي له ښاغلي احمدزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې پر پاکستان دا فشارونه تر کومه حده مثبته نتیجه ورکولی شي.
په دې مورد کې دا ویلی شو طبعاً تاسو به اورېدلی چې چین هم خپل کومه دوستانه تعلقات چې د افغانستان سره دي او بالخصوص په پاکستان باندې کوم اثر رسوخ لري هغوی هم یادونه کړې او همدارنګه متحده ایالاتو او نور دوست هیوادونو چې افغانستان سره استراتیجیک روابط لري هغوی هم یو فشار په پاکستان باندې وارد کړی ده چې دوی هغه کوم تعهدات چې د دواړو مملکتونو ترمنځ د افغانستان پاکستان ترمنځ شوي وو د واده د ملي حکومت تلو سره باید هغوی ته دوی ژمنه واوسېږي او په هغه تعهداتو باندې دوی وفا وکړي. نو په دې ان باندې زه د خارجي فشار پر ځای ګڼم او موږ غواړو چې هغه کوم تعهدات موږ سره شوي پاکستان ته هغې باندې وفا وکړي او هغه مجرمین چې دغه د کابل په پیښو کې لاس درلوده او د هغوی ادرسونه هلته دي باید د افغان دولت سره همکاري وکړي او هغه مجرمین ورته وسپاري.
ښاغلی احمدزی، که واقعا دغه فشارونه نتیجه ورکړي د افغان سولې د بهیر په مخته وړلو کې به څومره ګټور تمام شي؟ بالاخره
د طالبانو په منځ کې یو لوی درد پوتېدلی دی. هغه د په کابل کې عملي جنګ موږ د دوی ترمنځ جریان دری چې دا رقم تلک فشار د خارجیانو سي او نور افغان دولت وکولی سي چې دغه موقع نه سالمه استفاده وکړي. د ما په اند به په دې راتلونکي کال کې موږ تاسو د یو ښه صلحې زیری ولرو. نو دا مشترکاً همکاري ته ضرورت ده، هم افغان دولت ته مشرتابو ته چې دوی څنګه له دې موقع نه استفاده وکړي، څه رقم ته دوی د صلحې یو نوی میکانیزم وړاندې کړي چې هغه ټولو ته د قابل قبول وړ وي چې هم د افغان ولسونه په هغه باندې اعتماد ولري او هم مخالفین. نو د دې لپاره اوس مشترکاً هلې ځلې روانې دي. ولسي جرګې موږ په خپله باندې حیات اداري څو غونډو کې همدارنګه وکیل صاحب کوم په مرکز کې دي د دوی مشورې سره موږ رئیس جمهور او ډاکټر صاحب عبدالله دواړو نه دا غوښتنه کړې وه چې دا یو طلایي چانس دی، له دې نه باید موږ تاسو استفاده وکړو.
آیا په نړۍ کې به ځینې داسې هیوادونه هم موجود وي چې د پاکستان له دغه دورنګه سیاست ملاتړ وکړي او په خپله پاکستان کې پوځ که یوې خواته روان وي سیاستوال بلې خواته روان وي، دغه دودستګي بالاخره څومره واقعا دغه فشارونه به په دغو دودستګیو باندې نتیجه ورکړي؟
طبعا په دې کې شک نشته. دا پاکستان هم دا رقم ته استراتیجیک دوستان لري، هغوی اکثریت له حقایقو نه لري او د پاکستان ملاتړ یې کړی. په دې کې کوم شک شوبه نشته، دا ټول ملت او نړیوال ته معلومه ده. زه راځم اوس د خپل موضوع ته چې افغانستان پاکستان ترمنځ کوم تعهدات شوي وو یا کومه راتلونکې را روانه ده. ما په اند دا به د دواړو ملکونو په نفع نه دي چې دا رقم تعامل وشي، ځکه چې یو ښه فضا منځته راغلی وه، یو اعتماد منځته راغلی و. خو بدبختانه به وایم چې دغه فضا اوس ورځ په ورځ باندې په خړېدو ده او په دې کې د یو ملک خیر هم نشته. ده موږ به هیله توقوتایي چې مذهبي مشران یې، قومي مشران یې، سیاسین یې، هغو سره بېرته چې هغوی هم یو فشار په خپل حکومت او په نظامیانو باندې وارد کړي تر څو پورې هغه حقایق چې څه دي هغو ته دوی رجوع وکړي او هغه تعهدنامې چې دواړو ملکونو ترمنځ شوي په هغې باندې وفا پرې وکړي.
د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د لویدیز لخوا پر پاکستان د فشار راوړو مسله په یو مرکه کې څیړله. په همدې حال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره پاکستان ته د ونډې ورکولو موضوع په حکومت کې دوه ډوله دریزونه یا نظریات رامنځته کړي دي. د حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې د خبرو دوام د دوام ابتکار لدی وروسته یوازې د افغان حکومت په لاس کې دی او پاکستان ته به په دغه بهیر کې د منځګړتوب اجازه نه ورکوي. خو د سولې عالي شورا په دې بهیر کې د پاکستان همکاري لا هم مهمه بولي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ګټوره ګڼي، خو وایي چې دا هیواد باید د نړیوالې ټولنې په مرسته په دې برخه کې همکارۍ ته مجبور کړای شي. د قسیم سولمل په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
سره له دې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته لا تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل سوې، خو په دغه بهیر کې د پاکستان د ګډون په اړه په حکومت کې دننه دوه ډوله نظرونه شته. د حکومت اجرایه ریاست وایي که د سولې دویم پړاو خبرې پیل هم سي، پاکستان ته به پکښې ونډه نه ورکوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې د پاکستان څخه هیڅ ډول تمه نه کېږي.
موږ پاکستان هیڅ توقع نه داریم.
دوی موږ له پاکستان څخه هیڅ تمه نه لرو او له هغوی څخه نه غواړو چې بیا هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دا پروسه که له دې وروسته پیلېږي هم د پاکستان له مرستې او منځګړیتوب نه پرته پیلېږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په وروستیو کې ترکمنستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی دی. ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان په ځینو سیمو په تېره بیا په کابل کې تر یو لړ چاودنو او انتحاري حملو وروسته د سولې د خبرو ابتکار له پاکستان څخه واخیست. د سولې د خبرو دویم پړاو د مخکې نه هم د ملا عمر د مړینې له خبر سره ځنډول سوی و. خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د ونډې په اغېزمنتوب ټینګار کوي او د دغې شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وایي لازمه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته سي. اخبار راپورونه وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس هم د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه له پاکستاني چارواکو سره بحث وکړ. په همدې حال کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي غړی عرفان الله عرفان سره له دې چې د سولې د بهیر د مخته بیولو لپاره د افغان حکومت پر واحد دریځ ټینګار کوي وایي چې افغان لوري ته لازمه ده څو د پاکستان په وړاندې له یوې نوې ستراتیژۍ سره پر مخ ولاړ سي. شغل عرفان وایي که موږ لکه د تیرو څوارلسو کلونو غونډې یوازې په ناستو غونډو اکتفا وکړو، هیڅ اړتیا نشته چې دا ډول تکراري غونډې جوړې سي. خو که هم د پاکستان او هم نړیوالې ټولنې لخوا په یوې نوې ستراتیژۍ او زموږ لخوا په یوې نوې کړنلارې میدان ته سو، فکر کوم ګټوره به وي. د چارو کارپوهان په افغانستان کې د رواني جګړې د پای ته رسولو او د سولې د خبرو د بریا لپاره د پاکستان همکاري ګټوره بولي، خو تر څنګ یې د ملي او سیمه ییز اجماع رامنځته کېدل مهم ګڼي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، راپورونه، مرکې، تحلیلونه او په زړه پورې موضوعات د ازادۍ راډیو په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم نور موضوعات. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې ډیر ژر به په کابل کې د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې شپږمه غونډه جوړه شي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. د اقتصادي چارو کارپوهان د ریکا غونډه له اقتصادي او سیاسي پلوه ډیره مهمه بولي. د دې موضوع جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په یو راپور کې برابر کړي.
افغان حکومت وایي چې د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو شپږمې غونډې ته چمتووالی روان دی. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل دا کانفرنس به په نږدې راتلونکي کې جوړ سي.
افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو یا ریکاش په جمع غونډه یا د ورېښمو لاره د افغانستان په ذریعه به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې جوړه سي.
تر دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو تمه ده د ریکا کانفرنس د سمبولې په 12 او یا 13 نیټه په کابل کې جوړ سي. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د شاوخوا اویا هیوادونو او سازمانونو لوړپوړي چارواکي دې غونډې ته رابلل سوي او هیله ده چې د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره مهمې پریکړې وکړي. ښاغلي مستغنی زیاته کړه په دې کانفرنس کې د سیمې د هیوادونو له جملې څخه هند، ترکیه، قزاقستان او ترکمنستان لوړپوړي استازي ګډون کوي. د ښاغلي مستغنی په خبره لکه څنګه چې دا ناسته د ورېښمو لار د افغانستان په ذریعه یادیږي، هیله ده چې د سیمې ترانزیټ، برېښنا، اوسپنې پټلۍ، سوداګري، انرژي، طبیعي سرچینو، ګازو، سرحدونو او ځینو نورو مهمو پروژو د عملي کولو په لارو چارو بحث وشي. د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو یاریکا پنځم کانفرنس په تاجکستان کې جوړ سوی و. له دې وړاندې داسې ورته غونډې په نوي ډیلي، اسلام آباد، استانبول او تاجکستان کې جوړې شوې دي. د اقتصادي چارو کارپوهان د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د سازمان یاریکا غونډه له اقتصادي او سیاسي پلوه ډېره مهمه بولي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وایي افغان حکومت باید هغه ژمنې چې په سیمه ییزو کانفرنسونو کې له نړیوالو سره کوي په بشپړ ډول عملي کړي.
سیمه ییز کانفرنسونه دغه خورا د افغانستان لپاره د اهمیت وړ دي، ولې مثلا اول په ارتباطي اقتصادي برخو کې او پانګه اچونه او تجارت برخو کې دغه خورا د اهمیت وړ دي. نگاه سیاسي نه هم د هیوادونو سره نږدې کوي. سیاسي اړخونه وخت چې وده کوي دلته اقتصادي ټولنیزه وده او پرمختیا ته هم زمینه سازي کیږي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره تر اوسه په بیلابیلو هیوادونو کې مختلف کانفرنسونه جوړ شوي، خو د چارو یو شمېر څېړونکي وایي دغه هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې نړیوالې مرستې سمې جذب او ولګوي. دوی سپارښتنه کوي چې د دا شانې یوې چارې لپاره افغانستان منظمو پالیسیو او ظرفیتونو ته اړتیا لري او له نړیوالو سره د فساد په برخه کې کړې وعدې پوره کړي، همدارنګه امنیت ټینګ کړي څو بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګونه وکړي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د ټولنې اریکا شپږمه غونډه ډیر ژر په کابل کې جوړیږي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي نړیوال مرستندویان باید پر افغان حکومت فشار راوړي چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت ښېګڼې ته جدي پاملرنه وکړي. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي پکار ده چې په دې غونډه کې د بشري حقونو پر موضوعاتو هم خبرې وشي. د موضوع تفصیل د سالی محمد سالی پر راپور کې واوري.
د بشري حقونو د څار ټولنه یا هیومن رایټس واچ په هغه لیک کې چې د افغانستان لسګونو مرستندویو هیوادونو ته لیږلی ویلي دغه هیوادونه باید پر افغان حکومت فشار راولي چې د بشري حقونو روان وضعیت ښه کړي. ټاکل سوی په کابل کې د شنبې په ورځ د څه باندې 1200 هیوادونو استازي سره جرګه سي او له افغانستان سره د امنیتي او بشري تعهداتو په اړه بحث وکړي. دغه غونډه په لندن کې د 2014 میلادي کال د دسمبر میاشتې او د 2012 میلادي کال د توکیو د کنفرانسونو په دوام جوړیږي. د آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار ادارې مرستیال مشر فیلم کاین ویل افغان چارواکي او نړیوال مرستندویان باید د بشري حقونو مسأله د خپلې اجنډا په سر کې ځای کړي او د افغان حکومت د راتلونکي ملاتړ په لومړیتوبونو کې شامله موضوع وي. فیلم کاین وایي دوی باید ومني چې تر 2001 میلادي کال وروسته د بشري حقونو په ډګر کې ترلاسه سوې لاسته راوړنې کمې او نازکې وي، حتی په ځینو برخو کې یې شاتګ کړی. په دې معنی چې د ټولو افغانانو په خاص ډول د ښځو او نجونو حقوق له خطر سره مخامخ سوي دي. د بشري حقونو د څار اداره وایي په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې له شوالي سره سره له دغه اصل نه ځینې جدي سرغړونې هم سوي دي. دوی وایي افغان حکومت او نړیوال مرستندویان باید په افغانستان کې د بشري حقونو ساتنې او پراختیا ته ادامه ورکړي. د دواړه خیزه حساب ورکولو پر هغه مهالویش ته ټینګار وکړي چې د توکیو په کانفرنس کې ورباندې موافقه سوې وه. د بشري حقونو د سر ادارې یا هیومن رایټس واچ په حواله نړیوال مرستندویان باید پر افغان حکومت فشار راولي چې امنیتي ځواکونه یې په صحرایي محاکمو کې د وژنو، شکنجې او نورو سرغړونو په برخه کې باید حساب ورکوونکي وي او د سختریزو وسلولو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال د خلکو لومړنیو حقونو ته درناوی وکړي. د آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار ټولنې مرستیال مشر فیلم کاین وایي د عالي رتبه چارواکو غونډه مرستندوی هیوادونو او افغان چارواکو ته مهمه زمینه برابروي چې د افغانانو د حقونو د ساتنې په برخه کې خپل تعهد بیا تازه کړي. فیلم کاین وایي د نړیوالو مرستندویانو له ملاتړ او پر افغان حکومت له فشار پرته به د افغانانو بنیادي حقونه له خطر سره مخامخ سي. په وروستیو کې خپره سوي راپورونه څرګندوي چې د ناامنیو له زیاتېدو سره په ځینو ولایتونو کې له بشري حقونو سرغړونې دغه ورځ د ښځو او کوچنیانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې هم زیاتې سوي دي.
افغان طالبانو د دوشنبې په ورځ د خپل نوي مشر بیوګرافي په داسې حال کې خپره کړه چې سلګونه طالبانو د ملا عمر د مړینې له اعلان وروسته د نوي مشر د ټاکلو پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره غونډه وکړه. د طالبانو د نوي مشر ژوندلیک په 500 ژبو خبریالانو ته استول شوی دی. د ملا اختر محمد منصور د زوکړې نیټه 1408 هجري لمریز کال ښودل شوی او دا هم ویل شوی دی چې نوموړی د ملکیانو ژوند ته زیاته پاملرنه کوي. د منصور په بایوګرافي کې ویل شوی چې نوموړي په خپل مشري نه د غوښتې بلکې د یوازیني کاندید په توګه د طالبانو د شورا د غړو او د علماو لخوا انتخاب شوی دی. منصور تیره میاشت د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان شو، خو د ملا محمد عمر د کورنۍ غړو او ځینو نورو مشرانو یې له مشرۍ سره مخالفت وکړ. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې سلګونه طالبان چې د دې ډلې قمندانان هم پکې شامل دي د پاکستان په کوټې ښار کې راغونډ شوي څو د مشرتابه پر سر جنجال حل کړي. د دې اژانس د راپور له مخې په داسې وخت کې د منصور د ژوندلیک خپرېدل نو معنا دا ده چې د منځګړي کمیټې له لوري تر نهایي پریکړې مخکې د منصور دریځ پیاوړی شي. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. اوس هم یو بل راپور. د سرپل ولایت چارواکي د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د دولت د مخالفو وسلوالو په وړاندې د پوځي عملیاتو د دوام خبر ورکوي. د سرپل سرپرست ولی عبدالجبار حقبین ازادۍ راډیو ته وویل چې د کوهستاناتو او سوزمقله ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د دولت مخالفو وسلوالو په وړاندې به د 209 شاهین قول اردو د چارواکو په مشرۍ نظامي عملیات روان وي. د موضوع تفصیل مجیب رحمان حبیبزای اوروي.
د سرپل سرپرست ولی عبدالجبار حقبین له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یوې میاشتې را په دې خوا د سرپل په ناامنو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي دي چې په ترڅ کې یې شاوخوا نوي تنو ته مرجوب لاوښتې ده. ښاغلی حقبین وویل چې د څلورو ورځو را په دې خوا په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د یادو عملیاتو مشرۍ جنرال عبدالرشید دوستم درلوده چې په ترڅ کې یې 15 تنه مخالف وژل شوي او 15 تنه نور هم ټپیان دي. د حقبین په خبره تر دمه د کوهستاناتو ولسوالۍ 28 کلي د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاک شوي دي. د سرپل سرپرست والی زیاتوي چې د دولت د مخالفو وسلوالو په وړاندې به د کوهستانات او سوزمقلې په ولسوالیو کې پوځي عملیات دوام پیدا کړي. د سوزمقلې ولسوالۍ په کتقاله سیمه کې عملیات دوام لري او د یادې ولسوالۍ پاتې سیمه به د افغان امنیت ځواکونو لخوا تصفیه شي. دی وایي چې د دولت د مخالف وسلوالو د ځپلو لپاره د تازه عملیاتو چمتووالی نیولی او ډېر ژر به دا عملیات پیل شي. د سرپل د سرپرست په خبره چې لا هم د سوزمقلې په کتقله، قزاق او ملک سیمو کې او همدارنګه د کوهستاناتو ولسوالۍ په درې زمچي سیمه کې د دولت مخالف وسلوال پراخ فعالیت لري. بله، اوس هم د قزاق، ملک او درې زمچي سیمو کې د دولت مخالف وسلوال پراخ فعالیت ترسره کوي او موږ یې د ځپلو لپاره لازم پلان طرح کړی او د عملیات به ترسره شي. په عین وخت کې د سرپل ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې د ولایت مرکز د وسلوالو مخالفینو تر تهدید لاندې دی او دولتي چارواکي دا مهال د یاد ولایت په لورو پرتو سیمو کې پر پوځي عملیاتو مصروف دي.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم یو په زړه پورې راپور چې د دې خپرونې وروستی راپور دی. په پکتیا ولایت کې یو ځوان د اعتراض خیمه درولې او د خپلې کورنۍ پر خلاف یې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی دی. دا ځوان له خپلې کورنۍ، پلار او ورونو څخه غواړي چې له تربرونو سره زړه دښمني پای ته ورسوي او ورسره جوړ شي. د موضوع تفصیل د داود تپاند په راپور کې واورئ.
د پکتیا یو تن ځوان د دې ولایت د پانتون په لویه دروازه کې له تیرو دریو ورځو راهیسې د خپلې کورنۍ په خلاف د اعتصاب خیمه درولې ده او وایي چې د دوی کورنۍ دې له دښمنانو څخه د بدل اخیستو پر ځای د هغوی د ماشومانو د راتلونکي لپاره بښنه وکړي. خانولي د پکتیا مرکز ګردیز مهلن حبیب کلا اوسیدونکی دی او د خپلې کورنۍ په خلاف یې د غږ وچتولو په پار د پانتون په دروازه کې خیمه درولې او غوښتنه کوي چې پرې روان تاوتریخوالي مخه دې ونیول شي. نوموړي د خپل اعتصاب په خیمه درې جملې کښلي دي: وینه په وینه نه وینځل کیږي، وژل شوي په وژنه نه راژوندي کیږي، عدالت غواړم. خانولي وایي د تره زامنو سره کورنۍ شخړه د ورونو په مرګ تمامه شوه او باید دا خبره د خبرو له لارې هواره شي، نه د جنګ جګړو له لارې.
دا اوم منځ کې لانجه راغلی او مشکل هم راغلی و بالاخره هغه یو وزیر زه کورنۍ نه غوښتنه کوم چې هغه بالاخره د هغوی ته بښنه وکړي او روغ او سوله ورسره وکړي چې ولاړ دی ورته وسنجول سي، نه سیخ وسوي نه کباب. بالاخره خلک زموږ دوستان دي او بیا مسلمانان دي، هغوی نه اشتباه سوي ده، بل بښنه کې ګناه نهسه که موږ بښنه وکړو. خیر دا در درنځ موږ په غاړه واخلو، پوهېږم چې سخت دی، ولې هغوی ته بښنه وکړو؟ یوه اولادونه لري، مندې لري.
دی ماشومان لري کې هغه موږ نه کوشتن کوشتن ماشومان پات کیږي اولادونه پات کیږي دغه کورنۍ سرپرست لمندزي
د په خبره چې پلار یې د خبره ته غوږ نه کړی او د خلکو د دعوی په صورت کې هم د خلکو اکتن نه کینی
چې موږ به کور باندې ځنه خلکو دعوه کړي اساس موږ ځمکه نیولې د بزور هم پلار وای چې نه د بزور نه نیولې زوم چې یو خلکو موږ ته وای چې موږ ثبوت لرو دلیل لرو چې ځمکه نیولې ده که موږ پلار اخلي او د یو سر د حق ته کینی دا ومه زموږ پلار سره حق ته نه کینی
خانولی په مرکزی حکومت او د بشر حقوقو په خپلواکو ادارو او مدني فعالانو غږ کوي چې د غږ ته په ډیر عادي سترګ ونه ګوري او د دوی د کورنۍ شته ستونزې درک او د اواري په لارو چارو یې غور وکړي
پوره شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې قدرمنو اوریدونکو احمد جکفر احمدی په راتلونکي نیم ساعت کې د وروستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره درسره ده
تشکر از شما آقای تکل سلام خوش آمدید شنونده ای رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید با همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این مجله خبری میزبان شما هستم یک مقام ارشد آمریکایی میگوید که حملات شورشیان از خاک پاکستان بر افغانستان به هیچ صورت قابل قبول نیست. ریاست امنیت افغانستان از بازداشت 30 عضو مهم شبکه حقانی و شورای پشاور خبر داده. در مورد اینها تا لحظات دیگر در صدر گزارش های این مجله خبری با جزئیات گزارش خواهیم داد اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را از امید مرزبان بشنوید.
سرخط چند خبر ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری کسان خبر می‌دهد که قصد حمله بر مهمترین ساختمان‌های دولتی را در کابل داشتند. کابل قصد دارد در دور بعدی مذاکرات صلح با طالبان پاکستان را به حاشیه براند و امروز در جریان تظاهرات در بیرون ساختمان پارلمان اوکراین یک انفجار رخ داد. با عرض سلام حالا هم تفصیل خبرها ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری کسان خبر می‌دهد که قصد حمله بر مهمترین ساختمان‌های دولتی را در کابل داشتند این ریاست در اعلامیه گفته است که افراد بازداشت شده قصد داشتند بالای کاخ ریاست جمهوری ریاست امنیت ملی وزارت دفاع سفارت ایالات متحده آمریکا و قماندانی امنیتی کابل حمله کنند در خبرنامه ریاست امنیت ملی همچنان آمده است که شمار افراد بازداشت شده به 30 نفر می‌رسد. همچنان گفته شده که این شورشیان در حملات خونین اخیر در کابل نقش داشتند. کابل قصد دارد در دوره بعدی مذاکرات صلح با طالبان پاکستان را به حاشیه براند. دفتر رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز گفت که در این دوره مذاکرات به پاکستان نقش داده نخواهد شد زیرا کابل دیگر از اسلام آباد هیچ توقع ندارد. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی امروز در کابل به خبرنگاران گفت
اگر قرار باشد که روند دوم گفتگوهای صلح هم آغاز شود به رهبری و مالکیت افغانستان می باشد ما از پاکستان هیچ توقع نداریم
پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان مذاکرات صلح که در نخستین مرحله قرار داشت به هم خورد و تا هنوز هم روشن نیست که دور بعدی این مذاکرات چه وقت و در کجا برگزار خواهد شد در این حال سوزان رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در سفر به اسلام آباد از مقام‌های پاکستانی خواسته که در پروسه صلح افغانستان کمک کنند ده ها شاگرد دختر در یکی از مکاتب ولایت هرات مسموم شدند. محمد رفیق شهیر مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزه هرات به رادیو آزادی گفت که این شاگردان با استفاده از یک نوع گاز زهری مسموم شدند. یکی از شاگردان این مکتب در منطقه انجیل هرات چشم دید خود را به خبرنگار رادیو آزادی گفت.
ما رفته بودیم داخل کلاس که یک بوی بد بود از ما گفتیم که استاد یک زن خواندیم باز استاد من بیرون کرد گفته که برد بیرون باز اونجی دخترای سنفای شیش اما حال خراب شد باز همه تعطیل کرد باز حال از من خراب شد باز ما آمدیم طرف شفاخانه
مسئولیت این رویداد را تا حال کسی به دوش نگرفته اما در گذشته مسئول چنین رویدادها گروه های تندرو از جمله طالبان پنداشته شدند کابل در پایان همین هفته میزبان دیپلمات‌های ارشد ده‌ها کشور در کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای خواهد بود. این کنفرانس روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می‌شود. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در جلسه شورای وزیران گفت نشست معروف به ریکا برای تقویت همکاری‌های اقتصادی با اهمیت است.
ششمین کنفرانس همکاری اقتصادی منطقه‌ای در افغانستان ریکای 6 یا رای قلم نویمیشم از طریق افغانستان در آینده نزدیک در کشور ما دایر می‌شود.
انتظار می رود وزیران خارجه شماری از کشورها در این نشست شرکت کنند و از پاکستان مشاور صدر اعظم در امور بین المللی و امنیت ملی شرکت خواهد کرد. اما دهلی جدید گفته که وزیر خارجه هند در جلسه ریکا حضور نخواهد یافت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. امروز در جریان تظاهرات در بیرون ساختمان پارلمان اوکراین یک انفجار رخ داد. گارد ملی اوکراین تایید کرده که 4 عضوش به شدت زخمی شدند و وضعیت صحیشان وخیم است. دفتر مطبوعاتی گارد ملی اوکراین میگوید که در حادثه امروز همچنان ده ها مظاهرچی زخمی شدند. آنتون هراشچنکو یک عضو پارلمان اوکراین گفته است که حادثه در نتیجه پرتاب یک بمب دستی رخ داده. با گفته وی بمب دستی به سوی سربازان گارد ملی که از پارلمان محافظت میکردند پرتاب شد. رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد کرده که به جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور صلاحیت های بیشتر بدهد. مخالفان این پیشنهاد در نزدیک ساختمان پارلمان در کیف مظاهره کردند. در محاکمه امروز در باکو قاضی به خدیجه اسماعیلوا خبرنگار آذربایجانی اجازه نداد که آخرین بیانیه خود را تکمیل کند. قاضی محکمه سخنان اسماعیلوا را زمان قطع کرد که این خبرنگار گفت با تهیه گزارش‌های تحقیقی دریافته که رئیس جمهور الهام علیف پول دولت را ضایع کرده و از این پول اعضای خانواده‌اش سود بردند. اسماعیلوا اتهام‌هایی را که بالایش وارد شدند رد کرد و گفت هدف از این اتهام‌ها این است تا او از تهیه گزارش‌های تحقیقی دست بکشد. میلوش زمان رئیس جمهور چک پیشنهاد کرده است که در صورت نیاز به اردوی کشورش اجازه داده شود که از ورود پناهجویان غیر قانونی به این کشور جلوگیری کند. زمان دیروز در گفتگوی با رادیو فایکونسی یدنا همچنان گفته است که ورود پناهجویان مسلمان به اروپا احتمال نفوذ تندروان اسلامی را به این قاره بیشتر می‌سازد. او میگوید این خطر وجود دارد که گروه شورشی دولت اسلامی آنچه را که حجره های خابیده نامیده میشوند همراه با این موج پناهجویان به اروپا بفرستد. آنها در نطفه های سازمان های تروریستی خواهند بود که شاید در آینده حملات مشابه به پاریس، لندن، مادرید، کوپنهاگن و دیگر شهرها را در جمهوری چک سازماندهی کنند. جمهوری چک یکی از کشورهایی است که با پذیرش پناهجویان از کشورهای مسلمان مخالفت نشان می‌دهد. پایان سرویس خبری این مجله. در ادامه با ژکفر احمدی باشید.
تشکر از امید مرزبان و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری، حملات شورشیان از خاک پاکستان بر افغانستان به هیچ صورت قابل قبول نیست. این را یک مقام ارشد آمریکایی گفته. ریاست اجرایی حکومت افغانستان توقع ندارد پاکستان طالبان را به میز مذاکره بکشاند.
ما از پاکستان هیچ توقع نداریم و از نورا میخواهیم که باز هم بین حکومت افغانستان و طالبان افغانی منجیگری کند.
کابل، 30 عضو مهم شبکه حقانی و شورای پشاور را بازداشت کرد. گله و شکایت آسیب دیدگان حمله مرگبار در شاشهید، حکومت به وعده‌اش مبنی بر کمک به آنها عمل نکرده.
از ما دمی حادثه هم شدیم، کده تو هم شدیم چی شده، برادرم کده فامیلش مکمل زخمی است، تمام این چیزی که یاد داشتن همه شدیس دادن، دولت باشون وعده کرد که پس خونه تو نجور میکنم، تمام خساری که براتون میبینیم، فعلا ما جای ندارن نه.
و تقدیر از باز محمد مبارز ورزشکار افغان توسط حکومت افغانستان.
از برنامه ما، از مسابقات ما تقدیر شد و از مسابقات بعدی که پیشروی دارم با یکی از قهرمانای برزیل از این برنامه ما حمایت صورت گرفت.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید که حملات شورشیان از خاک پاکستان بر افغانستان به هیچ صورت قابل قبول نیست. سوزان رایس مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا این سخن را در دیدار با مقامهای پاکستان ابراز کرده. در گذشته حملات مرگبار در افغانستان را شورشیان به عهده گرفتند که به گفته مقامهای ارشد امنیتی و نظامی افغانستان در پاکستان مراکز امن دارند. آرش همایون گزارش می‌دهد.
سوزن رایس مشاور امنیت ملی امریکا در جریان ملاقات با صدر اعظم و لوید ریسیز پاکستان در مورد آغاز دوباره گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان صحبت کرده است. به تاریخ 7 جولای در شهر مری پاکستان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان به طور مستقیم گفتگو کردند. اما پروسه صلح افغانستان بعد از اعلان خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان متوقف شد. سوزن رایس مشاور امنیت ملی ایالات متحده امریکا به خاطر فراهم نمودن زمینه گفتگوها بین حکومت افغانستان و طالبان از پاکستان ستایش کرده گفت که امریکا از پروسه صلح به رهبری افغانها حمایت می کند. در یک اعلامیه قصر سفید گفته شده است که سوزن رایس از پاکستان به جدیت خواست که به خاطر تأمین صلح و ثبات در منطقه در زمینه از بین بردن محلات امن تروریستان در داخل قلمرو این کشور تلاش کند. این در حال است که روزنامه وال استریت جورنال از قول مقامات ارشد آمریکایی می نویسد که سوزن رایس از پاکستان خواسته است که به تروریستان اجازه ندهد که از قلمرو این کشور بر ضد کشور همسایه افغانستان به حیث یک پایگاه استفاده کنند. بر اساس گزارش روزنامه وال استریت جورنال، خانم رایس به پاکستان هشدار داده است که اگر شبکه حقانی را سرکوب نکند، $300 میلیون مساعدت نظامی آمریکا را به دست نخواهد آورد. به قول وال استریت جورنال، مقامات آمریکایی میگویند که شبکه حقانی با اداره استخبارات ISI پاکستان روابط نزدیک دارد. حکومت افغانستان به خاطر انفجارهای اخیر در شهر کابل که صدها تن در اثر آن کشته و زخمی شدند، پاکستان را نکوهش کرده گفت که این حملات در پاکستان برنامه‌ریزی و تنظیم شده بود. سوزن رایس مشاور امنیت ملی آمریکا به رهبران پاکستان در این مورد گفت: ما خود را در نگرانی‌های حکومت افغانستان شریک می‌دانیم. این مسئله قطعا قابل پذیرش نیست. حملات شورشیان و تروریست ها یکی از عناصر کلیدی اختلافات در این منطقه است. در اثر روابط پاکستان با کشورهای همسایه و آمریکا، مبارزه با این آزمون ها برای اسلام آباد خیلی مهم است. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد: کارشناسان به این باورند که آمریکا از پاکستان می خواهد که رهبران شبکه حقانی را سرکوب کند، چون واشنگتن می داند که رهبران این شبکه در پاکستان آزادانه فعالیت می کنند.
آرش همایون گزارش میداد. شنیدید که یک مقام ارشد ایالات متحده آمریکا در هنگام دیدار از پاکستان گفته که حملات شورشیان از خاک پاکستان بر افغانستان به هیچ صورت قابل قبول نیست. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا این سخن را در دیدار با مقامهای پاکستان ابراز کرده. در یک تحول دیگر، ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که ابتکار ادامه گفتگوهای صلح پس از این فقط به دست حکومت افغانستان خواهد بود و به پاکستان برای میانجیگری در این راستا سهم دادن نخواهد شد. شورای عالی صلح افغانستان اما نقش پاکستان را در پیشبرد مذاکرات صلح مهم میداند. سحر لیوال در این مورد از کابل گزارش فرستاده.
با آنکه در رابطه با برگزاری دور دوم مذاکرات صلح با طالبان مسلح تاکنون تصمیمی گرفته نشده، اما مسئله چگونگی نقش پاکستان در این خصوص دیدگاه‌های متفاوتی را در میان مقام‌های حکومتی به میان آورده است. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید اگر گفتگوهای صلح اثر گرفته شود به پاکستان نقش برای میانجیگری دادن نخواهد شد. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت در این راستا هیچ گونه انتظاری هم از پاکستان وجود ندارد.
ما از پاکستان هیچ توقع نداریم. از نونا میخواهیم که باز هم بین حکومت افغانستان و طالبان افغانی منجیگری کنند. بنان این پروسه بعد از اگر شروع هم میشه بدون کمک و بدون منجیگری پاکستان به پیش میره.
این اظهارات در حال مطرح میشود که به تازگی ترکمنستان از میزبانی آن کشور برای پیشبرد گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح ابراز آمادگی کرد. پس از آنکه حکومت افغانستان پاکستان را در پیوند به حملات خونین اخیر در کابل مقصر شناخت، رئیس جمهور غنی گفت که دیگر از پاکستان نمی‌خواهد تا طالبان را به میز مذاکره حاضر کند. دومین دور مذاکرات صلح که قرار بود باز هم در پاکستان برگزار گردد، به خاطر اعلام مرگ رهبر گروه طالبان به یک زمان نامعلوم به تأخیر افتاد. اما در این میان شورای عالی صلح افغانستان نقش پاکستان را در پیشبرد گفتگوهای صلح مهم خوانده و روی اعتمادسازی میان دو کشور تاکید می‌کند. در این حال گزارش ها می رسانند که سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا روز یکشنبه در دیدار با مقام های پاکستانی در اسلام آباد روی اثرگیری مذاکرات صلح افغانستان و طالبان مسلح تاکید کرده است. از سوی هم برخی از اعضای ولسی جرگه نقش پاکستان را در پیشبرد گفتگوهای صلح بی تاثیر ندانسته می گویند که باید جامعه جهانی به خاطر همکاری صادقانه آن کشور با این روند بر پاکستان فشار وارد کند. عرفان الله عرفان عضو هیئت اداری این جرگه در صحبت با رادیو زودی همچنان روی اختیار کردن یک استراتژی جدید از سوی حکومت در راستای تامین صلح تاکید کرد.
اگر تنها روی الفاظ و کنفرانس ها و نشست ها اتفاق شود، هیچ ضرورت به این است که چنین نشست های تکراری برگزار شود، ولی با یک تعهد نه و با یک استراتژی جدید هم از طرف پاکستان هم از طرف جامعه جهانی و با یک روی کرده جدید اگر ما وارد میدان شویم موثر خواهیم.
برخی از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که در پایان بخشیدن به جنگ جاری و موفق ساختن تلاش های صلح پاکستان میتواند نقش داشته باشد، اما در کنار آن برای حل این معضل به تشکیل اجماع ملی و منطقوی نیاز است.
شنیدید که ریاست اجرایه حکومت افغانستان میگوید که از این پس به پاکستان برای میانجیگری در گفتگوهای صلح افغانستان سهم داده نخواهد شد. گزارش بود از سحر لیوال خبرنگار ما در کابل. اما نظر شما در مورد این موضع گیری ریاست اجرایه حکومت افغانستان چیست؟ از طریق شماره های تلفن پیامگیر ما در این مورد به ما پیام ارسال کرده می توانید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-2020-0742-21-12-41-38.
شش و چهل و شش دقیقه شام به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید. کابل 30 عضو مهم و برجسته شبکه حقانی را دستگیر کرده. ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید که این جنگ جویان قصد داشتند تا 13 حمله تروریستی را در کابل بالای اهداف مهم اجرا کنند. بیشتر در این باره گزارش جاوید حسنزاده را بشنوید.
این گروه بازداشت شده پلان داشته ادارات مهم حکومتی و غیر حکومتی را در مناطق مختلف کابل هدف قرار بدهد. در اعلامیه ریاست امنیت ملی آمده که 26 تن از این تروریستان در پیوند به حملات تروریستی اخیر در منطقه شاشهید، جاده نزدیک به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، مکروریان چهارم و شورای ملی افغانستان بازداشت شدند. قاری جانان ولسوال نامنهاد شورای پشاور برای ولسوالی دیسبز و اسرار احمد، ملک و مصطفی سرگروه های گروه یقانی خوانده شده که حملات شاشهید، میدان هوایی و مکروریان را در کابل عملی کرده بودند. حدود 25 روز قبل در انفجار یک موتر لاری پر از مواد انفجاری در ساحه شاشهید کابل 15 تن کشته و 400 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه از خونین‌ترین و بزرگترین رویداد در شهر کابل خوانده شده که بر علاوه تلفات افراد ملکی خسارات مالی را نیز در پی داشت. حدود 3 روز پس از این رویداد حمله دیگری در برابر دروازه ورودی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی صورت گرفت که در آن 5 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. چند روز پس از آن حمله خونبار دیگر در ساحه مکروریان چهارم در برابر یک شفاخانه خصوصی رخ داد که در اثر آن نیز 12 تن کشته و 66 تن دیگر زخمی شدند. در خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی که روز دوشنبه به نشر رسید آمده است، افراد بازداشت شده قصد تروریستی 13 حمله تروریستی دیگر در شهر کابل را نیز داشتند. با اساس معلومات اعلامیه ریاست امنیت ملی، هدف آنان ریاست جمهوری، ریاست امنیت ملی واقع شجدرک، وزارت دفاع ملی، سفارت آمریکا، قماندانی امنیت کابل، شورای ملی و پوهنتون خاتم النبیین بود. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید قطعات خاص این ریاست در هفته اخیر 2 موتر مملو از مواد انفجاری را نیز کشف کردند که قصد ورود به شهر کابل را داشتند. این گروه مهم تروریستی مربوط به شبکه حقانی و شورای پشاور در حال بازداشت می شود که مردم شهر کابل نیز از افزایش ناامنی در این شهر نگران بوده و از حکومت می خواهند تا جلو حملاتی را بگیرند که سبب کشتار افراد ملکی و ناامنی در کابل می گردد. از سوی دیگر مقامات حکومت و مردم هم در افغانستان همواره در انجام این گونه حملات دست نظامیان و استخبارات پاکستان را دخیل دانستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. چند پیش کابل شب هنگام شاهد یک انفجار نیرومند و مرگبار بود، انفجاری که جان شماری از افراد را در منطقه شاشهید گرفت و تعدادی از مردم را بی خانه و بی سرپناه کرد. حکومت افغانستان به دنبال این رویداد برای افراد آسیب دیده وعده کمک سپرد، اما چقدر حکومت به وعدهش به آسیب دیدگان عمل کرده؟ گزارش آرزو قیاسی را بشنوید.
شماری از آسیب دیدگان رویداد خونین شاشهید کابل شکایت دارند که تا حالا حکومت به مشکل بی سرپناهیشان توجه نکرده است. آنان روز دوشنبه در نشست اعتراضی در همان ساحه که حدود 25 روز قبل در آن انفجار رخ داد، گرد هم آمده و از حکومت خواستند تا به وعده هایش عمل کند. محمد قسیم امینی که فامیل برادر و خواهرش در این رویداد متضرر شده، در صحبت با رادیو زودی هشدار داد که اگر حکومت هرچی زودتر به آنان کمک های لازم را نرساند، دست به تظاهرات زده و روی جاده ها خیمه برپا خواهند کرد.
از مدمی حادثه هم شدیم، کدو تو هم شدیم چی شده، برادرم کدو فامیلش مکمل زخمی است، تمام این چیزی که یادداشتن همش از دست دادن، دولت بهشون وعده کرد که پس خونه تون جور میکنم، تمام خساری که براتون میبینیم. فعلا ما جای ندارن، افراز مکتب ما زخمی ها دا کار کردن نمیتونه، حالتشون درست نیست و خانه و جای هم ندارن. تصمیم آخری نمیست که اگر در دادشان برسن در خوب نرسن، در سرک خیمه میزنیم تا کمی وادای کدن وادر بجای کنن.
ظاهر سلطانی یکی دیگر از متضررین حادثه شاشهید از نداشتن سرپناه شکایت دارد. او میگوید که در انفجار شاشهید خانه و کاشانه ایشان کاملا ویران گردید و تا حالا از جانب حکومت کمکی به دست نیاوردند.
ما دو بچیم که 7 نفر زخمی، یعنی خانیم در دگری شده، مدت 25 روز شد، کالای مر طرف دید است. حالا ما میخواییم برادران که دولت وعدهی کرده بودن که ایره بر تابوت میکنند، در 25 روز خاموش بودن. بعد از اون که دیدیم که اگر کب غم ما رو خوردن، در یه هفته اگر خوردن نخوردن، ما اونم پلان داریم که باید خیمه بزنیم بشینیم که تاکت سرنوشت زندگی ما معلوم شود.
حدود 25 روز قبل در انفجار یک موتر لاری پر از مواد انفجاری در ساحه شاشهید کابل حدود 15 تن کشته و نزدیک به 400 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود که برای باشنده های محل و مالکان مارکت های تجارتی میلیون ها افغانی خساره وارد شده است. در آن وقت رئیس جمهور غنی محل رویداد را از نزدیک بررسی کرد و سپس کمیته را برای فراهم آوری کمک به افراد متضرر و بازسازی مجدد ساحات تخریب شده توظیف کرد. اداره امور ریاست جمهوری که ریاست این کمیته را به عهده دارد میگوید با همکاری مشترک ادارات زیربط اقدامات لازم در این مورد صورت گرفته و گزارش نهایی به رئیس جمهور سپرده شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کابل در روزهای نزدیک میزبان ششمین نشست موسوم به ریکا خواهد بود، نشستی که در آن نماینده های از کشورهای منطقه گرد هم خواهند آمد. همکارم در این باره نظیفه محبوبی از کابل گزارش می داد.
کابل در روزهای نزدیک میزبان ششمین نشست زیر نام ریکای شش یا قلمرو ابریشم از راه افغانستان است. ریاست اجرایه این کشور میگوید که آمادگی ها برای برگزاری این نشست ادامه دارد و کشورهایی که در آن اشتراک خواهند کرد از حمایت کنندگان اقتصادی افغانستان هستند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه افغانستان میگوید انتظار دارد این نشست سود بیشتر اقتصادی برای این کشور داشته باشد.
ششمین کنفرانس همکاری اقتصادی منطقه‌ای در افغانستان ریکای شش یا راه قلمرو ابریشم از طریق افغانستان در آینده نزدیک در کشور ما دایر میشه. وزیر سر امور خارجه در این رابطه گزارش میداشته باشه.
از سوی دیگر شکیب مستقنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید نشست ریکا به تاریخ 12 و 13 ماه سنبله سال روان برگزار خواهد شد و دیدارهایی که وزیر خارجه برای آمادگی برگزاری این نشست با سفیران کشورهای اشتراک کننده در کابل داشته است آنان وعده همکاری و حمایت از پروژه‌های اقتصادی افغانستان دادند. هند، ترکیه، ترکمنستان، کازاخستان، قرقیزستان و آذربایجان از کشورهای منطقه هستند که گفته می‌شود وزیران خارجه این کشورها در نشست ریکا در کابل اشتراک خواهند کرد. مستغنی می‌گوید این نشست قلمرو ابریشم از راه افغانستان نامیده شده است و انتظار می‌رود که در آن بخش ترانزیت منطقه، انرژی و برق، تجارت، خط آهن، منابع طبیعی، گاز و موضوعات سرحدات و پروژه‌های مهم اقتصادی به بحث گرفته شود. پنجمین نشست ریکا در تاجیکستان برگزار شده است و پیش از آن دهلی نو، اسلام آباد، استانبول و تاجیکستان میزبانان نشست‌های ریکا بودند. در این میان شماری از کارشناسان بهره‌گیری از این نشست را برای افغانستان یک فرصت خوب می‌دانند. تاج محمد اکبر یکی از آگاهان اقتصاد تأکید می‌کند که باید حکومت افغانستان وعده‌هایی که در نشست‌های بین‌المللی با کشورهای جهان داده است به آن عمل کند.
نظیفه محبوبی خبرنگار ما در کابل در برای برگزاری ششمین نشست ریکا گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. طوری که در خبرها هم آمد، ده ها تن از شاگردان یک مکتب دخترانه در غرب شهر هرات مسموم شدند. می رویم زنده و مستقیم به هرات. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی روی خط مستقیم تلفن از محل با ماست. آقای صابر سلام، به برنامه خوش آمدی. چیست تازه ترین انکشاف ها؟
خب در تازه ترین اخباری که از شفاخانه حوزوی هرات به رادیو آزادی رسیده، تعداد افرادی که مسموم شدن در آخرین آمار ارقام به 126 تن رسیده. موضوعی که در ساعت اولیه به حدود 116 تن از سوی شفاخانه گزارش شده بود. حالا دکتر ملکه پیغام سرتری به شفاخانه حوزوی هرات میگه که تنها 14 تن از دختران مسموم شده، یک از مکاتب خصوصی، همی اکنون هم در شفاخانه تحت تداوی دکتران قرار دارن و متباقی از این افراد بعد از تداوی از سوی دکتران از شفاخانه مرخص شدن. چیزی که برمیگرده به وضعیت که چرا پروختانه تا کنون مقامات چیزی نگفتن، میگم تحقیقات ما تا کنون نهایی نشده و تنها دلیلی که تا کنون بر او تاکید میشه مسئله بوی بد گاز در داخل صنوف درسی در این مکتب خصوصی بله. مطرح است.
تشکر از شما. همکار ما شاپور صابر در ولایت هرات بود که درباره مسموم شدن 126 تن از شاگردان یک مکتب دختران در هرات می گفت.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
از چند سال به این طرف ورزش در افغانستان رشد چشمگیر کرده و جوانان زیاد از خود افتخارات به کشور آوردند. یکی از این جوانان باز محمد مبارز، ورزشکار جوان فدراسیون ورزش‌های رزمی افغانستان در بخش MMA است. او در مسابقات زیاد داخلی و خارجی اشتراک کرده و یکی از تازه ترین مسابقات وی چند پیش با حریف آلمانیش بود که به نمایندگی از جمهوری چک بازی می کرد و در برابر باز محمد شکست خورد. باز محمد دیروز از سوی حکومت تقدیر شد. با او صحبت کردم و پرسیدم که چی وقت و در کجا مورد تقدیر قرار گرفت.
این روز 3 آگوست بنابرای ابتکار ریاست المپیک افغانستان و ریاست اجرایی افغانستان جناب دکتر سید عبدالله در مقر قصر سفید ریاست جمهوری از محفل ویژه را به خاطر تقدیر و تشویق حمایت از برنامه های ورزشی ما در نظر گرفته بودند که در حضور تمام جامعه ورزشی و وکیل سایگاه سالمان اونجا تقدیر به عمل آمد. در این جایت تقدیر نامه را و بعد توفیه دیگه و یک مدال که به نظر دارن و برای ما بتن از طرف حکومت افغانستان یا ریاست اجرایی افغانستان، حکومت افغانستان که او قبال ما و مدال را بدست ناوردیم. فکر میکنم یک مرحله اداری داره که امور را تایی بکنه. با او خاطر شاید که همقریب شاید مدال باشن که از طرف داسترفت برای ما اتا شده.
برای ما شنوندا بگو که این اقدام حکومت افغانستان برای خودت چقدر میتونه تشویق کننده باشه؟
این بسیار مؤثر تمام میشه در تمام جامعه ورزشی و کسایی که نیت نیک دارن و خدمتگذاری در عرصه ورزش دارن و وا میفهن واقعا برای افغانستان افتخار بیارن و بر از او یک رویه اثر و در حقیقت تشویق کردن ما حمایت ما یک رویه بزرگ است در تمام کسایی که هم قطاران ما هستند و ما رشته ما را تعقیب میکنند بالاخره در تمام رشته های ورزشی که مصروف هستند یک رویه است بر از او حمایت و تشویق ما از طرف حکومت افغانستان.
باز محمد مبارز ورزشکار جوان فدراسیون ورزش‌های رزمی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم فردا صبح بازم میزبان شما خواهم بود. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج آغاز خواهد شد. شبتون خوش، خدا نگهدار.